آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
اوس به خبرونه واوري. د ننګرهار د ولایت د امنیت قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد ویلي دي چې د ناتو په هوایی بمباریو کې چې د حصارک په ولسوالۍ کې کړي دي 15 شپې ته یاغیان وژل شوي او تر شلو زیات ټپي شوي دي. د یو بل خبر له مخې طالبانو د لغمان د ولایت د علیشین په ولسوالۍ کې د یوه سیمه ییز طالب قومندان پر کور باندې حمله کړې، هغه یې وژلی او د کورنۍ څلور غړي زخمي کړي دي چې په زخمیانو کې دوه ښځې هم شاملې دي. د بلې خوا د غور د ولایت د پیښې په هکله چې وسلوالو کسانو څوارلس مسافرین پر لارې ووژل، نوي جزئیات خپاره شوي دي. په مخکنیو رپورټونو کې راغلي وو چې طالبانو په دې پیښه کې لاس نه درلود، خو نوي رپورټونه وایي چې دا برید د طالبانو یو سیمه ییز قومندان کړی دی چې سموده مخکې د ملي شورا د غړو په منځګړتوب د زندان څخه آزاد شوی و. د لوګر چارواکي وایي چې پرون افغان ځواکونو د ایساف په هوایي ملاتړ د حکومت وسلوالو مخالفینو سره جګړه کړې، لس وسلوال طالبان یې وژلي دي. د لوګر د والي ویان دین محمد درویش امریکا غږ ته وویل چې دغه جګړه د پول عالم او د محمد اغې د ولسوالۍ د ایساخیلو او د دوشنبې په سیمو کې سوې ده. هغه زیاته کړه چې دغې جګړې دوه ساعته دوام وکړ چې په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو دوه مهم قومندانان او د هغوی اته ملګري وژل شوي دي. خبري منابع وایي چې د طالبانو په مقاومت کې د ملي اردو درې عسکر هم زخمي شوي دي. دین محمد درویش همدارنګه ویل دي چې پرون د ازرې په ولسوالۍ باندې سلګونو وسلوالو طالبانو برید کړی، خو د امنیت ځواکونو کلک مقاومت په نتیجه کې هغوی شاتګ ته مجبور شول. افغان چارواکو د جمهور ریاست د رایې تفتیش او بیا شمېرل یو ځل بیا ځنډولی دي. هغوی پرون د شنبې په ورځ وویل چې دا کار یې ځکه ونه کړ چې د جمهور ریاست یو کاندید عبدالله عبدالله لا تر اوسه د دې سره موافقه نه ده کړې چې د دغو رایو اعتبار او نه اعتبار دې څنګه معلوم شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمعې په ورځ د دواړو کاندیدانو سره په تلیفون کې جلا جلا خبرې وکړې او د افغانستان د انتخاباتي جریان په هکله خپل ملاتړ څرګند کړ. د اسرائیل پوځ د غزې جنوبي ښار رفاه محاصره کړ او خپل هغه سرتیری لټوي چې ګمان کیږي د حماس ډلې به تښتولی وي. فلسطین چارواکي وایي چې د اسرائیل په هوایي حمله کې د رفاه په ښار او د هغه په شاوخوا سیمو کې څلور دېرش تنه وژل شوي دي. په داسې حال کې چې اسرائیلي پوځ خپل دوهم بریدمن هادار ګولدن لټون کوي، حماس وایي چې د هغه په اړه معلومات نه لري، خو فکر کوي چې هغه به د جمعې په ورځ د 2 اویا ساعتونو د اوربند د ماتېدو څخه وروسته د اسرائیلو د هوایي برید پر مهال وژل شوی وي. حماس د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې په هغه سیمه کې یې د خپلو جنګیالیو سره تماس قطع شوی دی چې اسرائیل وایي عسکر یې پکې ورک دی. حماس فکر کوي چې د دوی جنګیالي او اسرائیلي سرتیري به وژل شوي وي. هغه ډاکټر چې په لایبیریا کې د ایبولا په ناروغۍ اخته کسانو سره مرسته کوله او هغه هم دې ناروغۍ ونیو، د امریکا متحده ایالاتو ته رارسېدلی او هغه په دې هیواد کې په دغې ناروغۍ اخته لومړنی کس بلل شوی دی. ډاکټر کینټ برنټلی پرون د شنبې په ورځ د طبي چارو په یوه خاص دربس الوتکه کې د لایبیریا څخه د امریکا د جورجیا جنوبي ایالت ته راورسول شو. د جورجیا یوې نظامي اډې ته د رارسېدو څخه وروسته هغه په یو امبولانس کې واچول شو او د اټلانټا په ښار کې د ایموري د پوهنتون په روغتون کې بستري شو. دغه روغتون د امریکا د متحده ایالاتو په ټول هیواد کې فقط څلورم روغتون دی چې د داسې پیښو د علاج کولو سامانونه او تجهیزات لري. برنټلی به په دې روغتون کې په یوه ګوښه سیمه کې چې د نورو ناروغانو څخه به لیرې وي بستري وي. برنټلی او یو بله امریکایي میرمن نانسي رایت بال په لایبیریا کې د ژغورنې په چارو بوخت وو چې هغوی د ایبولا ناروغي ونیول. په دې ناروغۍ د مارچ د میاشتې راپه دې خوا په لویدیځ افریقا کې څه د پاسه 900 کسه مړه شوي دي. رایت بال به هم په څو ورځو کې متحده ایالاتو ته راورسول سي او په عین هماغه روغتون کې به یې علاج شروع سي چې برنټلی پکې بستري دی. او د چین چارواکو ویل دي چې د دې هیواد په ختیځ کې د کونشان په ښار کې په یو فابریکه کې 14 سوې د چې 15 شپېته کسه پکې مړه شوي او څه د پاسه 100 تنه زخمي شوي دي. چارواکو ویل چې دا 14 د شنبې په ورځ په محلي وخت سهار په 9:30 بجو د موټر جوړولو په یو فابریکه کې چې خاوند یې د تایوان یو مؤسسه ده سوې ده. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ رادیو آشنا څخه واوریدل.